روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه د ازادي راډیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاص زوسی احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ هم کرام موږ سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي، هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له خپل غاخونو څخه د خاصاتنه وکړي، یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي، د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي توصیه ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو ترڅنګ غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړی کړی دی، او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونو د خلې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، او سره د غاخونو ډاکټر مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي، او دوی به هغه لارې چارې ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سمه توګه باندې ساتنه وکړي ترڅو د غاخونو له بېلابېلو ستونزو او ناروغۍ څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم درنو اوریدونکو تاسو کولی شي چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لرئ زموږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي ترڅو ستاسو دغه ستونزې ته یا دغه کوم مشکل چې ستاسو غاخونه لري زموږ ډاکټر صاحب ورته ځوابوي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو لاره موږ سره تماس ونیسئ، خپل دغه ستونزه مطرح کړئ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاس ونیسي او خپل ستونزې د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړي تر څو تاسو هم شي کولی چې خپل ځواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شوې دي لاغوي څه خبرو پوښتو چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پښتنه ملمړی له تاسو کوم چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې مونږ وغږی د رښتیام په انسان ژوند کې غاخونه څومره مهم کېدلی شي، کوم وظایف لري، څنګه ترې ساتنه کولای شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د ووري یا هر غستونز چې د غاخونو لاري انسان ته پیدا کېدلی شي یا هغه انسان دغه درد لاري اخیزمنولای شي، پر همدغه موضوع به وغږیږم. اوس هم ورته ډاکټر صاحب سره وصل شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وي چې غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي. ډاکټر صاحب همت تاسو ته پوښتنه راځي چې مهرباني. سلامونه اغلی احمد زی
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. تاسو پوښتنه په ځواب کې وایم چې غاښونه د انسان هغه مهم اهمه عضو دی آزادي چې دولو یعنې د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو او همداسې خبرو کولو یا فونټیک چې موږ ورته وایي، هغه تلفظ یا کوم مخرج حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کېږي، او همداسې ژوول هم ښه نه په ښه توګه نه ترسره کېږي، او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي او کیدای شي چې دا هغلي څنګه هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغه غاښونو لاري ممکن میده متضرر شي، که راته دا شرح کړی وای چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه د غاښونو د درد له کبله اته میده زیانمنېدلی شي؟
ما مخکې ټول غذایي توکي باید میده ته په داسې شکل سره ورشي چې داسې یعنی غټې پارچې نه باید ووسي، چې هغه په خولۍ کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسي، یو څه زیات وړې شوي اوسي، د هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسي، غذایي توتی غتی ورشی راته میدان شي یا هغه میدی باندې فشار زیات راځي بعد زیات موده په میده کې پاتې کیږي بیا د کلمو ته چم ورزی حالتم جست نه آماده کیږي نو دا سبب لدی ګرځي چې دا د میدی او همداسې د کلمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی چې دوی ته هم خرغلاسو. ډاکټر صاحب، ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
په شروع کې باید موږ غاښ تعریف کړو او غاښ وپیژنو چې غاښ څه دی. که په لمب تعریف موږ غاښ ته جوړ کړو، غاښ عبارت له یو سخت نش څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی یا هم غرس شوی دی چې کتنی او پورتنی جامه که زمون غاخونه وصل شوی دی او سپین رنگ لدی. څنګه کولی شو مونگ دی غاخونه خاص ساتنه وکو؟ نو په شروع کې باید مونگ یعنی حفظ الصحه ته خبره بویسو چې مونگ باید په عام اصطلاح باید کوشش وکړو د خپل غاخونه بهتره سالمه ساتنه وکړو چې د ساتنه لارې مختلف لاریگان لری چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې تر څو زمونږ غاښونو باندې کوم زیرې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چېرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو نو غاښونه هم دي چې مونږ سره یعنی ژمن پاتې کیږي. که مثلا ساتنه وشي تر ډیره وخته مونږ سره دوستی کوي او که مونږ ورسره دوستي وکړو ساتنه وکړو نو هغوی مونږ سره ژمن پاتې کیږي. نو که چیرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظ الصحه مراعت نه شي، نو طبعا وخت په زمان سره خرابیږي. مثلا کریس ته مبتلا کیږي، غاښ خرابیږي، نو بیا مونږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ دی تداوی لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، به هم تاسو ته درګرځم. اوس مرزو زمونږ بله ډاکټر هم د تلیفون پر کرښه مونږ سره وصله پاتې شوې ده. ډاکټر صاحب مینا بهادر زید چې له دې څخه وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کیږي، یا بوسیدګي دندان، یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
په لومړی کې سلامونه اونې کې هیله خپل ګرانو هیوادوالو ته او تاسو غلی اوسې جان ته وړاندې کوم. ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسېږئ. څنګه چې تاسو ویلې، کریس دندان یا هم ډینټل کریس او یا هم د غاښونو چینجی، اول وایي چې د ډینټل کریس څه شی ده. ډینټل کریس خپله کریس یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ولی شو سده ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول یې دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کابیټیډ کریز ده، نن کابیټیډ ټرمپنټ کریز، همداسې نور نو ټایپس هم لري. زبر تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په اړه کې معلومات درکوم چې موږ ګران هیوادوال ته هم یو معلومات وسیږي او لږ ځان ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیا چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جوف دهن کې او یا هم د خپل خوله کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، د ته پرایمري کریز وي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویه، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړې وي بیا هم د غاښ په کریز سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کیږي. موږ کړنه هیوادوال ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی ده بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. مونږ څونه نور کاریزونه لرو لکه مکولا کاریز ده، پروفاوند او سوپرفیشل کاریز ده. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هماغه سوپرفیشل کاریز لري، نو ډاکټر خو نشي کولای چې د دې حالت کې هماغه ناس چې نرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان چې د خپل غاښ ژوندی ساتي، دې حالت کې یو سوپرفیشل کاریز له خاطره هغه ایسته کړي. نو دې حالت کې صرف هماغه اوکلوزال سطحه او یا هم هماغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه ورنه پاکوي، بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. دا حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید د رښتیا نه کوم زره دې همدغه پوسیدګي یا هم دې همدغه دنتل کاریز کاریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو زره هم چې پاتې وي کې چې همدغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، دا حالت ته به مونږ وایو سیکنډري کاریز.
ډیر زیاته مننه. اوس هم زو یو اوریدونکي زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
الو السلام علیکم. ما سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب نو تا او زنګړ سلام دې خوښم. از سلام د غفو مشکل دی، د غفو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتنه کوم دا چې برمشي د با دکی او بل په نن دا و چې د برکت راځي د وای کی ماشوم دا مخامخ تر په سر په سر راځي دا څنګه شي شي پری دی دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه او باسي کپری دی د غاښ په سر باندې بل غاښ راځي د مصد دواړه طرف ته دا نه پښتنه و نور ډیر مننه کور مو ده
ډیر زه ته مننه. ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي ګټمن دغه ستونزه تاسو اوریدل ده چې زموږ د غاوریدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني. دا
اول سوال لکه تلفون لاره کوي هغه نو شو کوم چې ما تفصیل یې واټر نه دی تاسو نه کړی چې یا راستړی چې هغه اول سوال دی سوال یې واجو اول سوال یې واجو نه.
بله مهرباني، په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غسونز دوی شریک کړی ته پم دی به تاسو خپل ځواب ورکړي.
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه اثر پسات نه دی کله چې دا خو هغه د شیدو غوښتي چې هغه اولیا غوښتي چې کله چې دا غوښتي موده خدمت شي او سږي یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایل شي او سږي او دایمي راخه هغه موده چې چې عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شي او سږي دا د سیمان ته مراجعه او چې هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي غوښتي چې دا شاته راوتی لیدي هغه سره هغه احساس کوي نو چې دا سرپسر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه جام کوزنی اوسېږي او هغه قوس په کافي اندازې سره دغه کوم تیلاب غاښونه چې په خولې کې راخېږي هغوی ته ځای نه اوسېږي بیا هغه د سرسیبان ورته وروسته یعنې څونه زیات چې بیا د هغه دایمي غاښونه هم راوخېږي بیا هغه سلپي چر یا ارتودنسي چې ورته وایي بیا کېدای شي هغه هم البته کوم د سرسیبان چې هغوی مناسب وګڼي او هغه دی پلان نو ته جوړي هغه بیا پخې او د نسخه په څیر ته ورته کوي او کدا چې ما دې شیدو مثلا د شیدو غوښه سي دي هم زمان دواړه وسی دی او لکشي وسی دي دا خپل کیږي ورته.
بله، اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشوم توپ دورې څخه کنه ترغو چې انسان غټيږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشوم توپونه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي.
او ساتر و محافظت یا وقایت چی دارت غاخون تور بشی یا خراب نشی کلا چی اگر لغمانی غاخب رسیدی لایت تاولا هماغ وقت رئیس و میاشتونی کل چه و ماشون ده باید والدین توجه و لدیده لپارات اگر مخصوص دستپتون او یا اگر پاکی سری مقام پاکی تکی دی اگر پوشتا دی اگر پا وسطا بند اختلا والدین باید در پاکو ساتی بیا در اروس چی ماشون سنن تزیاتی دی دا د غد برستولو توان لري اته والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي دا غو سره هم کومک وکي تر څو چې یعنی د غاښه محافظت هم داسې د شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خولې کې یعنی راشنه کیږي راکیږي نو له هغې مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدو دایمي اوسېږي یا د شیدو یا شیدې غاښونه اوسېږي د دواړو محافظت او مراقبت ډېر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې دي حالانو غاښونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لور لري ماشومان یو همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه غذای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنی د هغه د خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافي راخېږي دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کاغذ باندې راشي او د کاوس نه د درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره بیا یو غټه ستونزه همداسې لري ستونزې هم رامنځته کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې وي، هغه ډېر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي، ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولیږي. بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده؟ څومره په دغه مراحله کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسي، هغه څه خواړه د ورکو چې هغه په خصوص د غاښونو په ودې باندې اغېز کولی سي، تاثیر ګذار ورته کېدلی سي، مفید کېدلی سي؟ دغه ډول پیښې ډېر زیات شته دي.
ناروغانو کې رامنځته کېږي چې هغه جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه سیستمیک ناروغیانې ولري په دوی کې زیات دي او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي. ځینې موضوعات کله کله دغه کله چې یو غاښ راخېږي د هغه وری باندې که سل تهابي پروسه شروع کېږي او همداسې ځینې ماشومانو کې دا نه راخېږي او جراحي ته ضرورت کېږي چې هغه وری سر د غاښ هغه وری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي او همداسې د یو چکپ هغه وزت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کولی یا تغذیه کې ستونزې ولري یا الکتروسینه او داسې مسایل د ماشومانو چې هغه یو وخت چې باید هغې سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کې ځینې مسایل یو که هغه مثلا نه اوسېږي دا موضوع مسایل پکې اوسېږي نو بیا هغه کېدای شي د غاښو ډاکتر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاکله وو چې کله یو غاښ زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکتر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان یعنی دې توجه خپل ماشومان ته وي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید. تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږېږو چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسلک موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي. ته د خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایي.
تقسیم شوی دی چې یو شیری غاښونه دي او بل دایمي غاښونه دي. شیری غاښونه تعداد چې ده شل دانې غاښونه دي چې لس دانې په مکسیلا کې او لس دانې په مندیبال کې او دي غرس شوي دي چې بیا دا چې دانې د یو ماشوم خوله کې اوسي. نو چې کله شروع د غاښونه یعنی خروج د غاښونه کېږي د شپږ میاشتنۍ نه د یو ماشوم لاندې سنترال شروع کېږي خروج کې تر بنیم کلمه پوری تر بنیم کلمه پوری دی او ماشوم ټول څل دغه خونه تکمیلی دی چې کله بنیم کلم شو دی ماشوم شری خونه ټول تکمیل شو نو تر شپه کلمه پوری دغه خونه ټول ثابت پات کیږي یعنی ټول شری خونه بنیم کلمه نه تر شپه کلمه پوری ثابت پات کیږي چې کله ماشوم مثلا وده کوي رښت کوي وکلمه ته نو دی اپر یعنی اپر سنترال غاف یو لیگ چې مون مثلا په امه اصطلاح خلکو نه مو اورید دي مثلا کورنۍ کې هم اورید دي چې وایي چې د مشوم یو غاف لیدلې مشوم وکلن شو نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي کنه نو چې کله وکلن شي نو د مشوم د غاخون د شدید غاخونو لیدلو مرحله شروع کیږي چې وکلنۍ نه مثلا د پروسه شروع کیږي ته دولس کلنې پورې چې د لاسکلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کیږي بغیر د اکسټرام غاښونه نو په دغه مرحله کې وکلنۍ کې اته کلنۍ کې نه کلنۍ کې نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه شیری غاښونه ولیږي او دایمي غاښونه وځي چې د دایمي غاښونو شمیر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي که مثلا مونږ اکسټرام غاښونه هم ورسره وسمیرو که به ویکس دام بخونه هم اقلی خونه من مثلا که حساب نکن و دیگه خونه شمی رزی اتویز غا خودا اتویز غا خودا رزی چه دی اومریز شپارس غا خپا اپر فکیوسی او شپارس غا خپی لیور فکیوسی نو بغیر مثلا ویکس دام خونه که من مثلا ویکس دام خونه تراسی دیگه خروج معلوم نده و بعضی مریضان که مثلا شل کلنه که خروج کی بعضی مریضان که تلس کلنه که خروج کی اونو اکسدم غاخونه یا عقلی غاخونه چه مون مثلا نرتوایو کنه نو دیدی خروج دیسی خاص مدت معلوم نده دو کلنه نشو و لس کلنه نشو کی گیتر پینزیوس کلنه پوره بعضی کسان ها بتاس رو ریدلی چو های مثلا زما عقلی غاخ خروج کی مثلا عقلی غاخ میووت نو دیدی مده معلومه نده امکان دولر دیو شخص یا دیو مریض پشل کلنه که روزی دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لری پینزیوز کلنه که روزی یا دو مثلا دوش کلنه که روزی نو دیده خاص مدت معلوم ندن
منانه دی رزت منانه وسم ورزو دا وریدین کې پلور چې زمون کوم وریدون کې منګ سره وصل شوی دی او د دوی پښتنه بچی سلامونه وخت مو بخیر میروونی
وعلیکم السلام پرشی جان خور سلام تا تاسو د ازادي رادیو ټول کډین منو ورځم چې الله دې وکړي روغ جوړ به خور جانې
مننه ژوند دې سمې رباني
الله دې خوشاله کړي زستا چې نشانې ورځم چې الله دې تل دې هرمن ویل تاسو ښه سلام ډاکټر صاحبان ته وایم الله دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع متکرې د خور جانې نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې دلته اکثره زما دیوالان چې دې مالي دې دې مثال د خبرې نه راښو په مرزي باندې خپل خور جانې کو خبره ده چې د چدید خپل غاښو سره احتیاط نه کوي خورجان دې څو بیل کې درته وایم اکثر از مرملګری چې خورجان مالی دې لري چې مثال د بادام زونه دې په غاښو باندې ماتي مثال د چارمغز دغه دې زونه د خورجان دې په غاښو باندې ماتي یعنی دا چې کسان دې لري د خورجان چې ولې مثال د خبرې پرې کوي دې د غچو ر چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کړي چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي نو په ټول اوریدم کوم مثال د خبرې د اجازه د خپل غاښو ساتنه او خورجان د برسې استفاده وکي یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نشي او د دې پښتنې خورجان د ډاکټر صاحبانو څخه دا دی یا اوله پښتنه دا په دې ډول د خورجان د تل اکثر انسانانو چې په غاښو باندې د ډاکټر تزي مثال د ځینو ولایت کې نو هغه ډاکټر صاحب بیا یې پېچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشه سي د مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو د هری مثال د غاښ اکاجي نو معمولا چې مثال هغه غاښ تک شلی دا سی ول میاش نه تر سی یا مثال شل شپې نه تر سی دا غاښ بغل ته بل غاښ په دته وي خورجانې نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال دغه پېچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي دا د نشي پېچکاری دا د تر دا انسان ته لګي نو دا څه ثابت نه دا پښتنه چې واقعا دا سی دی مثال دا پېچکاری چې تاوان کوي کنه کوي اډوم پښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه موزر دی لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلمسو دا د غاښو د zarar د لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې zarar دی دا د پښتنه ډاکټر صاحب چې را جواب خورجان ډیر بخښاله سو
ډیر زیاته مننه ژوند اوسه ډاکټر صاحب مینا بهادر صاحب را سره د ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستونزې شریک کړه بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات دوی استفاده کوي د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخوند خرابوالي په برخه کې رول لري
بله مننه اوسه جانې خپل انستيزي او هم د غاخ پښکره هیڅ zarar بل غاخ نه لري مونږ هغه پښکره هم د غاخونو ډاکټر صاحبان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت هغه کارته مونږ ډاکټر صاحبان او غاخ مد نظر نیولای دا هغه غاخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري صرف اما غځي اما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پښکره ورکو کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري امکان نه لري بدون له انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سوپرفیشل کریز او پروفاند کریز دا مونږ پروفاند کریز کې مریض ته په سلو کې انستيزي ورکو ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاخ له منځ نه یا هم هغه غاخ منځ کې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پول په وظیفه انداز چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي نو مونږ کله چې مونږ عصب کشي کوو یا هم روټ کانال ټریټمنټ کوو باید غاخته انستيزي ورکو او د ورور ته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پچکره کول بل غاخته zarar نه لري نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دی همدغه ډاکټر صاحبانو دا کار منع کوو د څونه کې چې مونږ یو غاخته تداوی کو او بل غاخته خراب کو نو هیڅ کوم ستونزه بل غاخته نه جوړوي انستيزي هم پچکره کول بل پښتنه د مور د ورور دا چې مخدرات مواد مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې نو هر شی چې اسلام کې باندې نو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري موږ یو مهمه عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدرات د چې سبب د دې ګرځي چې غاخ کریس سي صحیح کریس یا هم هم د خپل چنجای غاخونه کې پیدا شي هغه څنګه خپل هم د مخدرات مواد څوک خدای خبر څنګه چې نه جوړيږي خراب مواد نه جوړيږي نو هغه مواد نه سم نه دي هغه کله چې موږ مواد خپل خلک کې دي یا هم لکه ناسور استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا بل هغه نه خامخ خلک چې دي دا شان استفاده کوي خپل د خلک پاکوالی ته یا هم اورل هایجن ته صحیح پاملرنه نه لري دا شان استفاده کوي نو بیا موږ مواد خپل غاخونه کې پټن فشار کې یا هم خپل غاخونه کاست لري پټن فشار لري او موږ نه کاست سره ما پټن فشار کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکی به سبب دې دې چې کاریس کې نو کاریس چې سو باید افسات مراجعه وکړي او هغه باید ارسټی شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر سپه همت تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سي هغه دا چې ځین وخت زما هم شړنيږي دغه عوامل چې کېدلې شي ادم دغه غخونو د خرابوالي وجه کېدلې سي کنه شتا ځین نور عوامل چې ورې یا دنه خپل زما دنه خوله شړنيږي
عوامل د شړیدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي خپل هم دغه غاخونه چې خراب شي بیا کریس چې د تصویرانو هم پاکلی بحث وکړو بیا داسې تېرې تېرې سنجې راپیدا کړي کنه کله چې غاخ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تېره شي بیا ژبه هم زخمی نو دا خپل دغه بکل خواته رخصار چې ورته وایي دي ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دي زینه هم کله چې د جوړ په وخت کې غاخولان دی راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرزونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایی حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایی توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایی توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایی توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخېږي او شړېږي او زخمونه رامنځته کېږي یو دا لامل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي هغې ساحو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود امپکشن چې رامنځته کېږي په منځ د غاښونو کې یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولېږي نو دا هم نور عوامل دي او همداسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي یا هرپس سمپلکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیداسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کانډیداس البیکانس بلوانتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کېدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقصه دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کېښودل کېږي، او کله کله هم چې ناقصه هغه پورکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي، بعد یو عمده لعمل دغه مسله چې په هغې کې په ډاکتر سیبان هغې کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې مواد په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري، نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تنباکو یا همداسې سیګرټ چې ده سیګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي او مشران په دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تنباکو او سیګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی این ای تخریب سبب ګرځي، بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او جی این ای تخریب شي، دا د کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي، او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډیر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبويي پیدا کړي یا هم نور ستونزې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب ورسره تاسو نه واورم، اوس هم ورزوم کې واوریدونکو دی د ټلیفون پر کارخه له دې څخه به هم پوښتنه چې د ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانی تاسو استاسی ملمانو ډاکټر صاحب باندې ته سلامونه او نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. استاسی دایمي همکار او اورېدونکی چې توفو د زابل ولایت شاجولو له سالې استاسی سره په اړیکه کې،
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ځوان کې د انسان لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده، نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه تلصاب وویل ډېره ښه توصیه یې وکړه، داسې کلک شان مکې په مات موږ چې کوچني وو رښتیا هم دا بادام او دا مندکې به مو په کوچني نعمته ولي، خو متاسفانه چې عادته زموږ وایي کې توانېستم نه دانېستم چې دانېستم نه توانېستم، نو دا یو ډېر پرځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول غاښونه ټول تک تور سومات سول بینه ولاړو، اوس موږ نور غاښونه یشي دي. نو موږ ودې نوی نسل ځوانانو ته ټول ته دا توصیه ده چې په موږ خدای ځوان تیر شو کلک شان ما په متوي او زور ما پرولي په بورسي وږي مسواک وږي سدا سنت طریقه ده. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی دا سی اوازی مر ارو مفقسی غاشو نردو، نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغای که غاشو نکشید دا یا داز مفتا اوری پوری بندیکی یا پا دی غاشو که پخلکی پایی پاکی پا اغای نور پاییو پوری دا غاشو نا دا زام بستک وست مر دا سی اروی دلی دی سوای پا اوری که غاشو نشو ولکی ریندی هیت شینی دا غاشو لاندې بل اړیکې ته رسي هر ځای ته سي رسي، وایي په دغه طریقه سره دا نوی تخنیک او صنعت راغلی د په اوري کې دننه غاښونه شول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کېږي چې مازې شي ځینې وشنې لباس وینه کوي، نو دا یو مریضي ده، دا یو ارسی مریضی ده او د دې علاج چې شاید او بل مرسته خوړو شان وخورو د مرګري یا مفتو کښنه نه پم خوړو د خور شي له کښمش خورما او پښته او د خوړو شان د ترلګي او خلک د تاریخ شي یا مرچ پکښ واچي استراشه د سی ان سوار نو دا په دې له هغه باندې څه دلیل لري ولې په خوړو شي پردوت کیږي په ترخصه باندې د ترکیش نو دا پښتنو په جواب په هیله مننه
ډیر زیاته مننه مننه شوندې اوسې ډاکټر صاحب احمد صاحب اوس په دغه پښتنو تر وګرځي چې موږ همیشنه اوریدونکي تاسو ته مطرح کړی دي یو دغه خونه دی خود له تړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې دغه خونه بخولې کې وسیله دی لبا نصب دي اوس وایي چې ووري کې خودل کې ور سره د ووري وینې کېدل دغه سوز دغه موږ اوریدونکي درلودل چې د پښتنو تک تاسو وایي
دغه مننه تاسو به شروع کوئ چې جواب کوئ که تاسو ویلې چې باس مریضان د خلې د بدبوینه شکایت کوي مثلا خلې بدبوی وي مثلا د دینه شکایت کوي کوم چې تاسو په شروع کې هم مایه وړي وکړه مثلا موږ خپل غاخ سره ملګری پاتې شو نو غاخ هم داسې دی چې د ژوند تر پای پورې موږ سره ملګری پاتې کیږي که چیرې موږ د غاخ خاصته نو کو نو غاخ هم تر اخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي نو موږ که چیرې د غاخ ساتنه وکړو د غاخ حفظسي امرات کوو غاخ وساتو مثلا په دریو په ورځ کې درې ټایمې نشو کولای برس کوو نو په دوه ټایمې باید حتمي او ضروري برس کوو که چیرې موږ حفظسي وساتو نو غاخ زموږ نه خرابیږي او دې ته د مخلې بدبوي هم ورسره نه پیدا کوي نو د خولې بدبوي لاملونه زخته زیات دي تیزاب د میدی هم که دلی شده او انسان خلو بدبوی که مثلا د میدی تیزاب دی چا زیاد شی خلو نه بدبوی سی مثلا پلاک و سی بخوا خونه که جیر لکی و سی وره التهابی و سی نو که دیالاتو که خلو مثلا بدبوی زخت زیاد و سی نو که چیری او غورو مثلا دی تداوی و که من باید یو معالج داکتر تا مراجعه و که درستو خپل دی خلو بدبوی هم لمایی سی و سو او خپل دی خلو تداوی هم پر وقت سره و که نو لطفی دی مریض پختنه تا مریض پختنه دوام پختنه دیر واسی و چې په کټنې فکر کوم په دې شکل وا چې وای د بازي مریضانو غوښنه له شرنباب او امرچو خوګو تر خو سره درد پیدا کوي شروع کې هم ډاکټر سي بیا د وریو کله چې زمونږ غوښنه چې دی مثلا پټو فیسور زیات لري زمونږ خلفي غوښنه چې دی پټو فیسور سایز زیات ده زمونږ غوښنه نو کله چې موږ شرنباب خو یا اسیدي شیان خو زمونږ په غوښنه کې یعنی پټو فیسور کې سلیکيږي او په عامه سلیکي موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې مثلا نه کوو درې ټایمه برس نه کوو حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اوریدلې دي چې په هفتی هفتو خپل غاښونه نه برس کوي نو چې کله موږ شیرنباب وخورو یا قندیاتونه زیاته استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نخلي سریخ پاتې کیږي نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي غاښ خپل نه برس کوي نو هغه په پټو فیسور کې پاتې کیږي نو ساحه میکروبي کوي او مزکه زمو خو خپل خلک چې دا په هم اصلاح جاف ده اند یو شخص د میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ده کړه که چیرې مثلا مونږ شیدنی با خرو یا سیدیم شایان خرو چې کله مون بیرتا مثلا توجه و نکو برس نکو اگه کم سواکی چیز مون شیدنی با مثلا گیرش پیدا که یا مثلا اسیدی شایان خرو گیرش پیدا که بیرتا مثلا مون برس نکو توجه و رتو نکو اگه حالتا پتیتی دیا و ساها که میکروبی کوی یعنی اگه ساها باید کریس کیږي چې کله کریس وه د شخص یا هم د مریض غاخ کویټي پیدا کوي کویټي پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي آسته 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 مریض په تنګوي نو چې کله د مریض غاخ مثلا کویټي مخته غاره د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس غاخ مینای خراب کړه او بل خبره هم زه باید یادواري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاخ ده چې یو ځلې تخریب شي دوباره نه جوړېږي د غاخ مینا د امینوبلاستو حجرات څخه جوړ ده یو ځل تخریب شي نو دوباره نه جوړي که مثلا د بدن نور اعضا ته مونږ وګورو لاس او پښه او سترګې شو مثلا پستوکه شو نور اعضا دي چې کله مثلا د تخریب شي ان ضربه ویني تروما ویني نو دا بیرته قابل د برگشت دی بیرته زخم سو ورځ بعد مثلا سو مدت بعد بیرته جوړيږي خو یو ځل کې یو شخص یا هم یو مریض دغه مینه تخریب وسو نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده نو بیرته نه جوړیږي نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوی نه مثلا هغه کوم هغه چې دي تدابیر چې دي موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه وکړو نو زیاتره مریضان داسې دي چې د هغوی غاښونه له خوږو سره درد کوي علت یې څه ده تداوی په کوم شکل ده نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیټو فیستولې ډیپ اوسي چې کله شدي باب یا مثلا اسیدي مېوې خوري د ډیپ فیستولو پیټو فیستولو غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري اول کلاس کریس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې زر تر سره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوی مخته راشي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب مینا جان هم را سره وصله پاتې شي دقیق څخه به پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د مخې لاړ سي یا البته د غاښونو له مخې د پاک سي په همدې موضوع به تاسو سره مخکې یو زموږ بل اوریدونکي هم دی چې د دې پوښتنه به مخکې به وځي پوښتنه ځواب کړو سلامونه وخت خیر مهرباني
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
وزاج سات سلامونه و ډاکټر صاحب سلامونه و چې زما راغلی ټول سلامونه و عبدالرحیم محمد جان د کندهار څخه ته ماسته
مهرباني تاسو مو پختنه مترک
زما پښتنه غواړم ډاکټر صاحب دې د ټوله خبرې وکړي کینې د ښه خوند وکړي ډېر د خیر کار دې د ځاله وزنه ورکړي تاسو ته سلام سلامونه ته دا چې غوړ کوي خو زما یو تجربه ده زه په خپل څنګه وخت مسواک وامه او څه مخفن به ډېر مسواک وامه ساره وخت مسواک وامه او بل زما ګور د چات د ډاکټر صاحب ګور مسمانه ورون چې د علماء د کول شمه ور دي د ډېر وخت زده وام د ماستان په یو تر کې په اوله کات کې زاجه په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شیر په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لور د زما کشره د نوکر د ورته د شناخت یا د کړي دي اکثر یا خراب یا څه دي ما ډیر وو د دروازه پر مې یو خښلې د نیمه د کړي د نیمه د کړي د مسواک وامه او په درې تر کې دا درې شان وامه دا زما هم سنانات ته څه د دادی وښي ان شاء الله غرب په ژوند سره
مننه ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کې دا چې غاښونه ډیر کله مانګ نیسي دغه مانګ له منځه وړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عوامل تاسو که وې
دغه مانګ مون کولای شي چې ټولوي چې رسوبات یا هم هغه تجمع مواد غذایی هم مون چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړا وړا سي خپل غخونه سطح پروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غخونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه ځای کې د ډوډۍ بندیږي کله چې دغه مریضان هم هوادوال هغه غخونه فلاس یا هم نخ دندان وای هم د غخونو تر نستفاده کوي نو هم مغه ډوډۍ یا مغه مواد غذایی مغه خونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې منګ وګورو یا هم اندره غخونه منګ چې زیاتره د همغه قسمت کې د خولي چې زبه هغه خواته د لاندې غخونه او پاس غخونه هغه خواته دي او د منځ غخونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بیند غخونه زیات وسیږي او دا د غخونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلیږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غاښونه نه برسوي لکه یا ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاښونه برسنه کی خپل هم د غاښونو په سطح باندې خپل غاښونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غاښونه باندې دا چسپیږي او دا بیتو وی پلاک او دا سده خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کی یا مسواک د لری کیږي او کدا لری نکی دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې هم هغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالته یا هم مریضانته ډیر مشکل ده چې هغه خپل په برج باندې پکې یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برج باندې نه پکېږي. یو خاص ماشین لري په نوم د اسکلر چې دا خپل غاښونه مینځل کیږي یا شستو شوی دندان ورته وایي چې د مرحله ته اسکلینګ وایي. او بیا په دا خپل منګ کولای شي چې کاریسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله چې هم دغه من زیات په غاښونو کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری و نشي یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نکی خپل غاښ شاید تک سپینو سیږي اما غاښ لویږي. ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکي او وایي چې ما غاښ تک سپینو او خطا سداولی یعنی دلیل سو کله چې هم دغه کلکولاس یا هم همدغه منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره یم دغه مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنس جنجیبا هغه کې شاملېږي. د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو نو هم دغه د چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي. نو هم دا د جغه خوري حواله یو درجه دوه درېم درجه مخ خپل درجه چې پوره کړل خپل غوښ غوښ دې نو خپل ګرانه هوادوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونه منګونی وغوښنه منګونی و ډاکټر داتمن مراجعه وکي هغه پاک کی پاکري وکي ځکه چې هغه بغیر خپل د غوښنو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشین د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پکېږي او نه هم په برش دندان باندې پکېږي.
ډېر زیاته مننه شوندوی سي ډاکټر صاحب احمد تاسو به به هم وګرځېګم چې ډېر کله غاښونه خپل رنگ له لاسه ورکې لکوړاندې چې ډاکټر صاحب بهادر زم مرتي اشاره درلودلې ده. ډېر شمیر کسان چې غاښونه لري یا سپین وی غاښونه خپل د غاښونو جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې ولې له وخت تر دوه سره د دوی غاښونه خرابېږي تلته دغه د غاښونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي؟
د غاښونو تغییر د رنگ چې دا مختلف عوامل لري په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو. یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو یو اکسترنل سټین دی یو انټرنل دی. انټرنل یعنی خارجي او داخلي الکترونونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه گازدار نوشابي شوي همداسې کافي یا قهوه شوه او همداسې غلیزه تور چای او د رنګ مواد چې په مجموع کې همداسې او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنګ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنګ ایجاده ای په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سیګریټ او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي یعنی په دغه غاښ په سطح باندې یو تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري یو تراما په غاښ باندې وارده شي او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراینو هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه ستله طبي اصطلاح هغه شلیږي یعنی چې کله وش کېږي دا به په غاښ په منځ کې نه وینه تجمع کوي او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چې لخته شي او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین تجزیه کېږي په هم باندې او همداسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي او اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاښ په ساختمان کې چې دا هغه کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي او دا زیات ناروغان حکایت دی کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې اوس ورس پورس باندې دا تغییر د رنگ زیاتیږي توریږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل د ځینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړې د هغه جاندیس یا زیړې هغه زردي چې په دری کې ورته وایي دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي یعنی په اوبو کې فلورایت زیات وسیږي یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم د فلورایت زیات مصرف کړی وسیږي دا هم یو بل لامل ده کوم ساحه کې چې خصوصا بو کې زیات اوسېږي په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاخونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکي ټاکي او خال خال سره غاخو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنگ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نو دغه مسائل دي. بیا د دې اصلاح میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاخونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې هم ځینې کریمونه شته دي چې غاخونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنگ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري ځینې په خپله جنټل آفیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنګونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسېږي نو هغه رنګونه هم د هغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوخیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنګونه چې اصلا دې میتودونو باندې نه پاکیږي هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحې چې دي هغه غاښ تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي او یو ولایاب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنګ لامل چې دا د سن زیاتېدل دي. یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنګ رامنځته کیږي او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه مثلا یو کس چې شپېته کاله او یا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی کار غاښونه کارولې دي ادمن نو دا یو څه مینا چې دا د تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې د هغې ته دینچین وایي یا عاد چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ دی. یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې نو هغه بیا زیړ ښکاري. نو دا تغییر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوي یا ناسالم عادات لري مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوي پارچې د یخ ژوي او یا نور داسې ناسالم خپل نوکان ژوي له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغییر د رنګ د غاښودي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب له تاسو نه به پایلو کړو چې څنګه کولای شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینب دغه پښتنې کوچې ډاکټر صاحب کې تاسو سره توي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه سم ومینځو سم وساتو او بل اخر سالم غاښونه ولرو.
مننه سجنې. مونږ کولای شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو بلغه نه کولای شي چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورل هایجن دا یا هم غاښونه برسول دي د خولې د جوف پاک ساتل دي چې مونږ باید ورځ کې مغه 24 ساعت کې سلوري ساتونه کې 2000 خپل غاښونه برس کو. سهار د خایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي. نو هغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي د خوله میکروب زیاتوي. نو موږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوا ډول ته هم دغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کی او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د هنشویا د ځینې خپل د هنشویاګان دي خپل بوتل کې دي هغه یعنی خپل پیمنځل کې غوښنه پیمنځل کېږي چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي زیات استفاده نه شي او افته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي په وخت باندې برس کول په وخت باندې ماوتواش استفاده کول او د غاښ چای چې څوک لري باید افسټلار سي هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي هغه باید لري سي. نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کی او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسئ نیوټریشن کې ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري کوم کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو نو موږ غاښونه ډیر سالم اوسئ.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سیم ډاکټر صاحب احمد صاحب بیا به هم تاسو ته درغړځو کې تاسو په نظر شریکی چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاښونه ولرو هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې شي.
ډیر مننه اول اسټیپ او ټول ته ځوایم چې دې غواړي چې خیسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه.
بله ډاکټر صاحب همت تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېک مسر شریکی چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره سو معیارات یا سو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو یو هغه سي پایه ده یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده که هغه د مسواک په شکل سره اوسېږي یا کوم هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکی دي او همداسې نور منور لغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کېږي. دا موضوع د بل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي نه چې د هر تار په واسطه باندې هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې او بل استفاده د مودواشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي او درجه موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري او پروتینی رژیم ده هم کولای شي او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غوخو کې کوم کسان چې بې نظم غوخونه لري یو موضوع چې ډیره مهمه ده کوم کسان چې غوخونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي کاغه واګي دي هغه غوخون دغه غوخونه پاکول ډیره ستونزمن ده دغه شخص لپاره نو هغه باید سیمپیچي هغه ورته د سیم مخکیم چې اشاره وکړه تر څو غوخونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکيږي او دا هم دغه فټورونه چې پام کوم ساتل شي ان شاء الله خاصه او سفلا غوښنه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم مننه تاسو ټول ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاخونو او د خلی ناروغي مالش ډاکټر صاحب شکیب احمد زید غاخون ډاکټر او همدارنګه ډاکټر امینه بهادر زید غاخونو ډاکټر روچ موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و تربیه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریږي کو په لاله مس پر وخت ولري.
بیر تلو نستا دی خراشینا صحتا او بیر تلو نستا دی سادی سادی نم تمام جرندانا روا خلق روا تا روا تا راکا یو جام راکا 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 سنچلی ونیشن حسن خونت پیدا کا پیدا کا